تشکر در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
ډیر مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د سهار 8 بجې دي. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لومړی یو ساعت خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې له هندي مشرانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي لیدنې کتنې چې نن په پام کې دي. ټاکل شوی ده چې په دې لیدنو کتنو کې به د پوځي او امنیتي همکاریو مسله د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. دا راپور وروسته راځي. تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی چې پرون هندوستان ته رسیدلی، ټاکل شوی چې نن به له هندي چارواکو سره د نظامي همکاریو په شمول په دوه اړخیزو مسلو رسمي خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو استازي له افغان چارواکو غوښتي دي چې ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کېدو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. او د پاکستان راتلونکی صدر اعظم په دې هېواد کې د سخت دریځو طالبانو سره چې د دې هېواد د حکومت پر ضد جنګیږي خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی دی. پوره خبرونه واورئ. ولسمشر کرزی چې پرون هندستان ته رسیدلی، د دې هېواد د پنجاب ایالت د ایل پی یو پانتون لخوا افتخاري دکتورا ترلاسه کړه. ټاکل شوی چې ښاغلی کرزی نن له هندي چارواکو سره د نظامي همکاریو په شمول په دوه اړخیزو مسلو رسمي خبرې اترې پیل کړي. د ولسمشر د ویان دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د پنجاب ایالت په ایل پی یو پانتون کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان ولسمشر ته افتخاري دکتورا د هندستان د ولسمشر پرناب مکرجي لخوا ورکړل شوه. ولسمشر کرزی په دې پانتون کې د وینا پر مهال د دې افتخاري درجې د ورکولو او همدارنګه د هندستان لخوا افغان محصلانو ته د زرګونو تحصیلي بورسونو د برابرولو له امله مننه وکړه. په دې اړه نور تفصیل وروسته په یوه راپور کې اورېدلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونامه او د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو استازي له افغان چارواکو غوښتي دي چې ښځو سره د زور زیاتي د ختمولو د قانون د عملي کېدو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبیش په یوه اعلامیه کې ویلي دي د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو د قانون د تطبیق لپاره د هڅو تیزول د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ناوړه پیښو مخه نیسي او ښځې په خپل ورځني ژوند کې له تاوتریخوالي ساتي. د انکوبیش په وینا دا قانون نه یوازې د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره مهم دی، بلکې د ټول افغانستان د خلکو لپاره ځانګړی اهمیت لري. په عین حال کې د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی انګیب جور کیسلا دوتیر د افغانستان له حکومت او ملي شورا غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو څخه دی په بشپړه توګه دفاع وکړي او درناوی دې ورته وکړي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب نه کړ، ځکه ځینو وکیلانو د دې قانون څو مادې د اسلامي اصولو مخالفه بللې. خو دا قانون دا مهال د ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې په افغانستان کې نافذ دی چې ملګري ملتونه یې د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قماندان په بغلان ولایت کې پرونی ځان وژونکې حمله غندلې ده. د ایساف د یوې خبر پاڼې له مخې جنرال جوزف ډانفورد ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو او د دې هېواد د مشرتابه تر څنګ ولاړ دي او دا حمله په کلکه غندي. د راپورونو له مخې پرون د بغلان د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته په ځان وژونکې برید کې د ولایتي شورا د مشر رسول خان موسینی په شمول 14 کسان ووژل شول. ټاکل شوی ده چې د بغلان ولایت د دې پیښې د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم نن تر سره شي. پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د پاکستان راتلونکي صدر اعظم په دې هېواد کې د سخت دریځو طالبانو سره چې د دې هېواد د حکومت پر ضد جنګیږي خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی دی. نواز شریف د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو لخوا د خبرو اترو پر مخکنیو وړاندیزونو باید په جدي ډول غور وشي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د می د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. تمه کیږي چې نواز شریف به په څو اونیو کې د پاکستان راتلونکی حکومت جوړ کړي. نواز شریف تر دې مخکې هم له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کړی و او تمه ده چې نوموړی به د خپل حکومت پر مهال هم همداسې پالیسي پر مخ یوسي. او په بل خبر کې د پاکستان وی محکمې د دې هواد د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف لخوا د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژن په قضیه کې د نوموړي نقدي ضمانت منل دی. د پرویز مشرف مدافع وکیل سلمان صفدر پرون ویل د راولپنډۍ د تروریزم ضد محکمې امر کړی چې پرویز مشرف د دوه نقدي ضمانتونه چې هر یوې 10,000 امریکایي ډالره کېږي ورکړي. پینال کې د مشرف ویان محمد امجد ویلي دي چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف بے گناہ دے.
In this case, our stance was from the very beginning.
هغوی په دې قضیه کې زموږ دریز لپاره څرګندو. پرویز مشرف بے گناہ دے، نو موړه مجرم نه دی او د بینظیر بوټو د وژنې په قضیه کې لاس نه لاره. د نقدي ضمانتونو له ورکولو سره سره تمه ده چې مشرف به د دوو نورو قضیو له امله چې د قاضیانو له کاره لرې کول او د واک پر مهال د بلوچ ملتپال مشر نواب اکبر بوکتی وژل پکې شامل دي لا هم په خپل کور کې نظر بند وي. په عراق کې د تشدد له پرونیو پیښو وروسته د دې هیواد صدر اعظم نوري المالکي ویلي چې په امنیتي ستراتیژۍ کې بدلون راولي. المالکي د دوشنبې په ورځ وویل حکومت په هغو لوړ پوړو او د منځنۍ سطحې په پوستونو کې بدلون ته نږدې شوی دی چې د امنیتي چارو او امنیتي ستراتیژۍ په برخه کې مسؤلیت لري. نوموړي وویل سخت دریځي وسلوال به ونه شي کړی چې عراق بیرته د فرقه ییز خوړو خواته بوزي. د عراق صدر اعظم دا څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې په بغداد او یو شمېر نورو ښارونو کې بریدونه او چاودنو تر اویا زیات کسان ووژل. په دې حملو کې تر ډېره د عراق شیعه میشتې سیمې په نښه شوې وې چې په ترڅ کې 8 تنه ایراني زیارت کوونکي هم ووژل شول. په امریکا کې پرون ستر بوړبوکۍ یا ټورینیدو له 500 زیات کسانو ووژل. په ساعت کې د 320 کیلومتره په چټکوالي په اوکلاهوما مرکزی ایالت کې د دې بوړبوکۍ له وجې لسګونه کسان ټپي شوي یا لا درکه هم دي او همدارا سخته خرابي پیښه کړې ده. د بوړبوکۍ چې سوری له 1600 متره اوخت موټر لاره او هر څه له سرکونو څخه هوا ته الوزول او په پای کې موټر او کورونه ځمکې ته راپرېوتل. د بوړبوکۍ اوکلاهوما ته نږدې مور خر سخت زیانمن کړی. د اوکلاهوما د روغتیا مسؤل ادارې وویل دې تورینیدو یو 500 کسان چې څو ماشومان هم پکې دي وژلي دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د تروریزم ضد اداره وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو په ماسکو کې یوه تروریستي حمله شنډه کړې ده. د تروریزم پر ضد د روسیې ملي کمیټې د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دوه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي او درېیم یې نیول شوی دی. د دې اعلامیې له مخې په نښته کې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتېری هم ټپي شوی دی. د روسیې د تروریزم ضد کمیټې په وینا درې واړه مشکوک کسان روسان وو. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې درې واړو مشکوکو کسانو تروریستي روزنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې ترلاسه کړې وه. تر اوسه پورې د دې برید د شنډولو د څرنګوالي او یا د احتمالي حملې د باندې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو یو راپور هم لرو. له هغه مخکې، د هندستان له مشرانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي رسمي لیدنې کتنې نن پیلېږي. د هندي چارواکو په وینا تمه ده چې د هند له ولسمشر او صدر اعظم سره به د افغان ولسمشر حامد کرزي په خبرو اترو کې د پوځي همکاریو مسله سر کی وی. ولسمشر کرزی پرون هندستان ته ورسید او په همدې ورځ د هند د ایل پی یو پوهنتون د یو لار مراسمو په ترڅ کې دته افتخاري ډاکټر ورکړه. اجمل اند د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نوې ډیلی چمتو ده چې د افغانستان د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره د دې هیواد د حکومت هر ډول غوښتنې ته مثبت ځواب ووي. د دې وزارت یو چارواکي چې نه یو غوښتل نومې واخیستل شي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواوو خبرې اترې به د وسلې په یوه د پام وړ معامله باندې متمرکز وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سې شنبې په ورځ د ولسمشر پرناب مکرجي سره چې په عین حال کې د هندستان د وسلوالو ځواکونو تشریفاتي سرقومندان هم دی وګوري. دا راپورونه له مخې هندستان د نړۍ څلورم پیاوړی پوځ لري او د سیمې په ځواکمنو هیوادونو کې راځي. تمه کیږي چې د هندستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره به ولسمشر حامد کرزی له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د دې هیواد پر راتلونکي خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی الوتکه پرون ماسپخین د پنجاب ایالت د چنديګړ پر هوایي ډګر ښکته شوه. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په خبر پانه کې ویل دي چې ولسمشر کرزی ته پرون د هند د ال پی یو پوهنتون لخوا افتخاري ډاکټر هم ورکړل شو. په خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی ته د افتخاري درجه د هندستان د ولسمشر پرناب مکرجی لخوا ورکړل شو. هندستان چې د پاکستان رقیب هیواد دی، د افغانستان سره یې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی او دا لومړی ځل دی چې هندستان ته د ولسمشر کرزی له دې سفر سره په پوځي برخه کې پر همکاریو خبرې اترې هم تړلې دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د کابل او نوې ډیلي د اړیکو نږدې کېدل به د پاکستان د منفي عکس العمل سبب شي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د یو پیژندل شوي څېړونکي راجا سیمهن له خولې ویلي، افغانان هندوستان ته یو روښانه پیغام لري چې دوی تر اوسني هغو د ډېر څه ژمنه غواړي. د راجا سیمهن په وینا افغانان له 2014 کال وروسته وخته متوجه دي او له هندوستان څخه غواړي چې وښيي دوی په خپله ژمنه کې جدي دي. په کابل کې یو شمېر افغان څېړونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ به دا نږدې والی اسلام آباد نور هم اندېښمن کړي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه زیاته کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زمکاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ولایتونو کې خبريږي. قدرمنو، د هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه، سلطان محمد سرور د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې نوې غنی کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د اړتیاو په هکله یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د افغانستان اردو په تیرو لسو کلونو کې د سلګونو امریکایي هلیکوپټرو په وسیله له لرې سیمو خپل ټپي عسکر انتقال کړي دي. اوس چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ټول مسؤلیت په غاړه اخلي او سختې جګړې په مخ کې دي، امریکایي هلیکوپټر له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې افغان هوایي ځواکونه شپېته هلیکوپټر لري، خو له اکثرو یې په ټولو مواردو کې کار نه اخیستل کیږي او کومه یوه هم یوازې د ټپیانو د انتقال لپاره نه ده ځانګړې شوې. ورځپاڼه لیکي هغه جنگ چې د امریکا اردو یې په افغانستان کې کوي او دغه اردو د نړۍ له ټولو پیاوړي اردو ګڼل کیږي، له هغه جنگ چې د افغانستان اردو یې کوي او د نړۍ له ټولو نوي اردو او په نړیوالو مرستو ولاړه ده، ډېر توپیر لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د حواله لارې د ټپیانو د انتقال په برخه کې لوی خلا نه یوازې د طالبانو په څیر د یو سرسخت دښمن د ماتولو لپاره د افغانستان د اردو د توانمندۍ په اړه پوښتنې رامنځته کوي، بلکې دا پوښتنه هم رامنځته کوي چې دغه اردو به څرنګه وکولای شي د غیر ضروري تلفاتو مخه ونیسي. ورسمانه لیکي چې د افغانستان د اردو او پولیسو شاوخوا 250 عسكر هر میاشت وژل کیږي او دغه شمیره د بهرنیو قواو له میاشتنیو تلفاتو ډیره اوچته ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا تیر کال وکولای شول 4200 ټپي عسكر د خپلو هلیکوپټرو په وسیله په افغانستان کې انتقال کړي، په داسې حال کې چې د افغانستان اردو یوازې د 400 ټپي عسكرو د انتقال وسه درلوده. بلخوا د برتانی ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غړي کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د لایحې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه بحث او مناقشو وروسته لدې ځایونه نیو چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو غوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس هغه تقنینی فرمان چې په دې اړه صادر کړی باید لغوه شي. دغه فرمان چې د ښځو سره زور زیاتۍ منع کوي او د تنکیو نجونو ودول او اجباري ودونه منع کوي، درې کاله پخوا جمهور رئیس لاسلیک کړی دی او سلګونه سرغړونکي بندي شوي دي. ورسپانه لیکي چې د پارلمان محافظه کار غړي د دغه فرمان ځینې برخې د اسلامي شریعت مخالفي ګڼي. دوی په جمهور رئیس کرزي تور لګوي چې دغه فرمان په امضای د شریعت مخالفت کړی دی. ټایمز ورسپانه د ولسی جرګې د یوې غړي فوزیه کوفي له قول لیکي چې وایي زه ډاډمنه نه یم چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس به د ښځو حقوقو او خصوصا دغه فرمان ته متحد پاتې شي. مرمن کوفی چې وایي خپل ځان راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدوي هیله لري چې پارلمان دغه فرمان تصویب کړي. کوفی زیاتوي چې له بده مرغه داسې ښځې هم په پارلمان کې شته چې د دغه لایحې مخالفې دي او هغه یې مایوسه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم. Thank you.
د ازادي رادیوي مجله
زما صد الله غزن فار سلامونه ومني قدرمنو دوستانو د ازادي رادیوي مجله په پلشوي خبرونه کې د نړۍ هنداري په نوم جغرافیایي دائرة المعارف له لیکوال احسان الله ارینزی سره مفصله مرکه لرو. نامتو شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را اوروي. د نور کلغوندی یو منصور حکایت او نور مطالب هم اوریدای شي. د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په هرات کې د امیر علي شیر نوایی د مقبره ودانۍ له رغولو وروسته پرانستل شوه. د هرات د لرغونو عابدو د ساتنې رئیس ایام الدین اجمل په ژواک ته ویلي چې د امیر علي شیر نوایی د مقبره په جوړولو 3 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. امیر علي شیر نوایی د افغانستان د 9مې پېړۍ نامتو وزیر و چې په افغانستان کې د علم، معارف او ادب په پرمختګ کې لویه ونډه واخیسته. امیر علی شیر نوایی د ازبکی ژبې د شاعری په کلاسیک استادانو کې حسابېږي. کتابخار ادارې د زمزمې نیازۍ د شعري ټولګې مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د زمزمې نیازۍ د شعرونو د کتاب په اړه چې نه به هغه په دې لار راشي نه هغه وختونه نومیږي لیکوال او کرکتونکو ویناوې وکړې او خپلې لیکنې ولوستې. د غونډې په دویمه برخه کې د ولسي جرګې غړی ساحر شریف او استاد نجیب منلی زمزمې نیازۍ او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر ځینو نورو غړیو ته ستاینلیکونه ورکړل. د غونډې په وروستۍ برخه کې آزاده مشاعره وشوه. په پکتیکا کې د رښتیا په نوم یو مجله چاپ شوه. رښتیا تر ډیره حده اجتماعي او کلتوري مسایلو ته بیله شوې ده. د مجلې چلوونکی داد محمد ناوک دی. پکتیکا د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په علمي او تعلیمي لحاظ وروسته پاتې ګڼل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو ځوانانو په همت کلتوري او فرهنګي فعالیتونه پکې زیات شوي دي. په لخکرګاه کې د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره د ادب د سلګونو مینهوالو په ګډون جوړه شوه. دې مشاعرې ته له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعران او د ادب دوستان ورغلي وو. په غزنی کې د اسلامي دورې 10 لرغوني آثار کشف شول. دغه آثار چې د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهانو په زیار موندل شوي، د مسعود او بهرام شاه د څلیو په خوا کې له خاورو راایستل شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې رئیس عبدالقدیر تیموري باختر اژانس ته ویلي دي چې په غزنی ښار کې د وري په میاشت کې پیل شوې پلټنې به د جوزا تر پایه ادامه ومومي.
د نړۍ هنداره هغه جغرافیایي دائرة المعارف دی چې نستړی کیدونکی محقق احسان الله ارینزی وربندې کابو 3 لسیزی کار کړی دی. په دې څوټوکیز کتاب کې د دنیا ټول ملکونه په تفصیل سره معرفي شوي دي. ښاغلی ارینزی دغه دائرة المعارف 2 کاله پخوا بشپړ او له هغه وروسته ناشرانو 2 ځله چاپ کړ. احسان الله ارینزی اوس د نویو معلوماتو او تحولاتو په رڼا کې د خپل دې اثر په بیا کتنه بوخت دی. د بیا کتل شوي متن د آسیا برخه همدا 2 اونۍ د مخه په حمل میاشت کې چاپ شوه. دی هیله من دی چې په راتلونکي 1 کال یا څه باندې موده کې به یې بیا کتنه بشپړه او ټول ټوکونه به یې په 6000 مخونو کې چاپ شي. احسان الله ارینزی به د خپل جغرافیایي دائرة المعارف په باره کې تر خبرو د مخه دا راته ووایي چې له لیکوالي سره یې څنګه دلچسپي پیدا شوه.
د کتاب او قلم سزما د آشنایی کار د استادانو حبیب الله رفی او زلمی وادمل او بیا د دوی په واسطه باندې د مشرانو استادانو د بینوا صاحب عبدالله بیبی صاحب نو په دغه آشنایی کې دغه مینه زما سره پیدا شوه. د کتاب د لوستلو بیا وروسته د لیکلو د ژباړې اول که دا ملندر داستانونه و داستانونه 3 مجموعه چاپ شوي دي چې غالبا 15 لنډې کیسې پکې دي. که وخت ولرم اوس به زه دا کار وکړم. لا هم د لنډو کیسو سره مینه شته اوسم لوانما اوسم کدا سی وزات الله شمل کدا د قندوز غونډي چي دي کنه پد یاد امو سیم غاړه د پسلی په میاشت کې یاد کوشان خیمه او وینم یاد د طبيعه سزان ډیر زیات نږدې احساس کرم یعنی یقین او کوست د خپل وجود کې یو بدلون وینم یعنی زه غواړم د سیو قلم او کاغذ را واخلم د شاوخات او ګورم یو سوال
ادبيات ته مخکې زه هم لاندې قصې لیکم او په خو می ډیر لیکل خو ګومان کوم داستان لیکل سخت کار ده د نور تحقیقات آسان دي څنګه په دې هغه کې ته شریک
فکر دته و سری زرا جوړ کو یو قرمان ورته پیدا کو یو پایل دا ورسې کې یو شی جوړی کی خدام زما په زین کې وی ام په یاداشتونه کې وی بیا په یو وخت کې یو بل کتاب ولونه ما یو شی د غیزر واخلم د سره کې کړم یو ځای کې په ټلویزیون باندې په فلم کې وسانه وینم چې د غیزر نږدې وی نو یو ټوټه د غیزر را واخلم ته سره کې کړم دا سوجي کې دا چې ما سره تر دې شو زیات پرتی وی او په زین باندې شلو کال زیات وخته لای خلا دروس پوره بشپړ شوی نه
شغله یارنځل داستانونو به چې ستاسو دی فرهنګي کارونو یو مهمه برخه ده راتیرسو او جغرافیه ته براسو دی جغرافیه پیسې کې چې تاسو کوم کار کړی دی دی ډیرو په نظر باندې په افغانستان کې ساره نه لري دی ټول دنیا جغرافیه لیکل دی ټول ملکونو هغه هم طبيعي جغرافیه هم سیاسي جغرافیه هم اقتصادي جغرافیه او هغه هم په څو زره مخونو کې ټول مخونه څومره دي
دا اوس کوم کار روان دی او دا به پاینده یو کال کې بشپړیږي دا بشپاک زره مخوي
ټول قاری دی دنیا به احاطه کوي نو خبري به پدې وکړو د دې کار تاریخچه بیان کړي څو وخت مور پام سول څو وخت هم شروع وکړو کوم ځای ته رسیدلی یاست
دا د داوود خان مرحوم د دولت مشي دور سیکل نو زه په کابل پوهنتون کې محصل وم او داود خان مرحوم غوښتل چې خپل وکلان پلان د تطبیق لپاره په دې محصلینو باندې فشار دومره زیات وي چې دوی بیل درس وصل نه بلکې ته متوجه نه وي غوښتل چې تکړه انجینران وروزي او طب ډاکټران او هغه کسان چې په ساحه کې د اوبو د بند په جوړولو باندې کار وکړي او د
برېښنا وخت
زه د اقتصاد فاکولټه کې وم مونږ به د سهار نه تر ماښامه پورې په دې فاکولټه کې مصروف وو او ډېر ځله به چې مونږ کور ته رسو ماخوستن به وو ما مور پلار به د ماخوستن لمونځ هم کړی و زه به د فاکولټې نه تلم بیا به پروژې وي او بیا به لوستلو اما په عین حال کې چون زما د استادانو رفیع صاحب وي او اتمل دوی سره روابط وو دې خواته هم کش شدم لکه د کتاب لوستلو خواته د ادبیاتو خواته د فولکلور خواته هلته د درس محیط و دلته د ملګرتیا او د روابطو مسله وه زما پیادیږي چې لکه رفیع صاحب ماته ویلي وو چې که زه د افغانستان په ولایاتو کې دا د واده بدل راټول کړم او دغه ساند چې په مړي باندې ویل کېږي او هغه سندره چې ځوانانو پترنونو کې وایي لکه متلونه راټول کړو د دې نه مجموعې جوړې کړو خو ما فکر کوم زه به ډېر د کار لپاره نه وم جوړ په یواځ کې مې دغه د نړۍ هنداره ته توجه واړوله په هغه وخت د کابل په بازار کې انګلیسي کتابونه خو لږ وو خو د ایران چاپ کتابونه چې راتلل نو په دې کې یو کتاب و جغرافیه کامل جهان د حبیب الله شاملوی لیکنه وه او زما پیادیږي چې کوم کتاب د ما سره وهغه یولسم چاپ و اوس دا کتاب نه چاپیږي په دې کې د نړۍ هیوادونه داس په دوه درې او څلورو پاڼو کې معرفي شوي وو اما ډېر لنډ طبیعي جغرافیه او بشري جغرافیه او سیاسي جغرافیه او تاریخ لکه یو پاراګراف نو ما داس فکر کوم چې په افغانستان کې خو د کتابونو په برخه کې کمبود فوق العاده ډېر دی خو زه به داسې یو کار ته ملا وتړم چې هغه مې په وس پوره وي په هماغه وخت کې جناب استاد رفیع صاحب یو کتاب لیکلو پښتو پانګه په دې کې دا د پښتو چاپ شوي کتابونه لنډه پېژندګلوي راوسته او ما ورسره کومک وکړ د پکنویس کې غالباً د پښتو چاپ شوي کتابونو شمېر له یو زر نه اوښت او د ټول افغانستان هم دغه وزه په دري ژبه کې هم شاید د زرو نه بلک زیات و یا به کم وو خو موضوعي ویش د دغه کتاب خوشنی کوونکی وو لکه د علومو برخه په دې کتاب کې د شپږ اتور نه زیاته نه وه یو استاد و شهزاد یعقوبی په ننګرهار کې چې د په طب کې په پښتو ژبه کتابونه لیکلي وو او زه لاړم او دا کتابونه مې پیدا کړل د رفیع صاحب د شخصي ملاحظې دپاره مې کابل ته راوړل او تر اوسه پورې زه هغه استاد یو احترام لرم ځکه چې د علم په ژبه کې راوستلی وو نو ما فکر کوم زه به داسې یو کار وکړم چې هغه زموږ دغه ځوان نسل ته ګټه ورسوي په همدې خاطر باندې دغه دی
نو
په یوه داسې ساحه کې چې کار نه سوي کار وکړي او هم ما کوشش وکړ چې خپل تش وخت په دې باندې کما او یو ارمان مې چې په ځوځ کې وو چې ځوانان په پرداس یو کار وکړم چې دوی په هغه ځان وویني او دنیا وویني او بیا ځان سره پرتله کې چې موږ چیرته یو دنیا وال چیرته دي نو کېدای شي دغه په یو ځوان کې یو احساس راو پاره چې موږ هم زیار وباسو او زحمت وباسو او د سواد را شروع کړو د مکتب را شروع کړو په پوهنتون او د ماسترۍ او ډاکټورا مساله په افغانستان کې عامه کړو کده شي موږ په هغه سندر چې خلک په نور دنیا کې ژوند کوي موږ هم ځان هغه ته ورسوو.
نو تاسو ویل چې د داود خان مرحوم په زمانه کې دا فکر در سره و، آیا په هغه وخت کې عملي کار شروع کړو که نه عملي کار هم وروسته شروع کړو؟
عمر ماخذونه چې په هغه وخت کې موجود و، مثال خبره زه لاړم په کابل کې چې کوم سفارتونه وو ټول د مراجعه وکړه، د شمالي کوریا سفارت او جنوبي کوریا، د چین او د مصر، د ټولو زه ورغلم او د دې هیوادونو په ارتباط معلومات سره وغوښتل، ځینو په انګریزي ژبه، ځینو په عربي ژبه. کتابونه ما په اختیار کې راکړل او څه کتابونه چې کابل بازار کې پیدا کېدل د ایران راتلل دا هم سره راټول کړل، او ما په هغه وخت کې عملاً کار شروع کړی و. د چاپ زمینه هغه وخت برابره شوه، زه په پېښور کې مهاجر وم او زه ورځ تر یو ماته صافي صاحب دفتر، او یو دوه فایله چې تقریبا 800 لیکل شوې پاڼې وې، د آسیا او د اروپا او د امریکا او د افریقا او اسټرالیا ټول سره ګډې وې. دا فایلونه مې ځان سره یووړل، هغلته ننګ یوسفزی صاحب مرحوم په دفتر کې تشریف درلود، ما ورته چې ما داسې یو کار کړی دی، په دې باندې اوس 40 کاله وتلی دی، دا ارقام ډېر زاړه دي، بیا لیکل غواړي خو ماخذونه ما سره شته، زه کولی شم دې ته وخت وباسم او دا کتاب بشپړ کړم که تاسو راسره کومک وکړئ د چاپ په برخه کې. بیا دوی ویل چې په همدې هفته کې موږ متوجه وو چې داسې یو کمبود شته، په خپل دفتر کې مې شاته وظیفه ورکړې وه چې یو لنډکی غوندې کتاب د دنیا د پېژندګلو په باره کې پښتو باندې برابر شي. خو چې کله ما دا خپل مواد ورته وښودل، بیا یې واقعا ډېر تشویق کړم، او بیا هماغه ورځ نه بیا ما د دې کتاب په اساسي لیکلو باندې شروع وکړه، او اول ټوکې په کال 2000 کې د صافي صاحب دفتر نه چاپ شو، چې هغه بیا په 2003 کې بیا چاپ شو، دی یو پروسه کال 2012 کې بیا چاپ شو.
اول ټوکی د آسیا ده،
اول ټوک آسیا ده، ځکه چې افغانستان کې راتلو نو مځکه آسیا ټوک اول نیولی و. په اول ځل چاپ کې چې 2000 نه شروع شو ته 2015 پورې، دا کتاب خو د 2000 نه ته 2015 پورې یو ځل چاپ شو، او په دې منځ کې آسیا بیا چاپ شو، افریقا بیا چاپ شو، استرالیا بیا چاپ شو، آسیا بیا چاپ شو. بیا لکه مخکې چې ما عرض وکړ، لکه زه خبر د جغرافیه شاګرد نه یم، نو ما فکر وکړ چې کیدای شي په مسلکي لحاظ په دې کتاب کې څه نیمګړتیاوې وي. بیا مې یو دوه کاله مخکې په کابل کې د پوهنتونونو د علومو د اکاډمۍ او د ځینو ښوونځیو د جغرافیه د استادانو یو سیمینار خپل شخصي ابتکار باندې را دعوت کړ چې عزیزان ما داسې یو کار کړی دی، اما زه مسلکي انسان نه یم، راځئ ماته مشوره راکړئ چې که دا کتاب بیا لیکو څه باید وکړو. نو بیا مې د استادانو په مشوره باندې چې مخصوص ریاست هغه کوي د ټیم پوانس غلام جیلانی عارض شخبر اتصال وکړان، استاد د جغرافیه لور تحصیلات لري او شل ډیر جلد کتابونه لیکلي. نو بیا دوی د ما سره مرسته وکړه او یو نوې هغه ورته جوړ کړ، یو نوې فهرست هم د کار ورته جوړ کړ. په عین حال کې ما به د کوټه نه او د بلخ نه او د هرات نه او د قندهار نه او د هلمند نه ټلیفون نه راتلل چې دا کتاب مو په ګرځو نه شو پیدا کولای. تاسو معلومه ده د لوستلو کتاب نه دی، خو یو ریفرنس دی، یو ځکه یو سیل راځي، یو ځکه یو کودتا کې، یو ځکه یو کورنۍ جګړه پېښې کې، په یو هیواد کې تاسو را اخلي سابق ټول هلته پراته دي، دغه نوې پېښه چې ورسره یو ځای کړو، دغه هیواد په ارتباط یا یو پېژندګلوي یا یو سیاسي مقاله یو شی جوړېدای شي. بیا هم په 2011 کې د کتاب بیا لیکلو ته فیصله وکړه،
لسره د نویو د لاس کله کوم تغیرات راغلي وو، او زمنه د میتودولوژي په اساس کې چې د استادانو کوم مشورې درکړي وي دغه پرانا کې دي
کاملا. مثلا دوی مشوره دا و چې باید افغانستان او دغه مطلوب هیواد پیژندګلوی بحث په دې کې زیات شي. دوی مشوره دا و چې دغه د ټولنیز پرمختیا بحث باید په دې کې وي، لکه په یو هیواد کې د سواد مسله او د ښوونځیو او د پوهنتونونو د شاګردانو او د استادانو د ښځې مسله په ټولنه کې او په قانون کې، د روغتیا مسله د ځوانانو لپاره.
دوی غوښتل چې په بشري جغرافیه ډیر کار وسي،
دا برخه هم د دې استادانو په مشوره کې ور زیاته کړه. او زمم دغه نوی کتابونه چې په دنیا کې چاپیږي، لکه المناک په امریکا کې چاپیږي، هر کال په ډېر لوړ تیراژ باندې په انټرنیټ کې کوم مواد یو ډېر پریمانه دي، دې ته موږ لاسرسی پیدا کړ. نو بیا لیکلو باندې شروع وکړه. په هغه اول ځل د آسیا کتاب و 110 مخه، اوس دا شوی تقریبا 1300 مخه.
تر څه وخته پورې به ټول تکمیل کړي؟
آسیا خو پروسه کال په 2012 کې اوس چاپ شو، او چې بیا ډېر زر د بازار نه پورته شو، نو اوس په دوه میاشتو کې لکه په مارچ دا کتاب بیا چاپ شوی دی. استرالیا اوس چاپ نه راوتلی دی، په افریقا باندې موږ هم اوس کار کوو او تقریبا 15% کار بشپړ شوی، دغې به تعقیب به اروپا وي او بیا به امریکا وي. بیا چې کله دا 15% تکمیل شول په 6000 مخو کې، اوس موږ د درې ژبې کار شروع کړی دی، ځکه دا هم د هغو استادانو د سیمینار
چې غواړي ترجمه یې کړي.
یو فیصله وه، همدا اوس یو دوه میرمنې په ترجمه باندې مصروفې دي، چې دوی خپله درې ژبې دي، اما الحمدلله پښتو باندې روانې خبرې کولی شي، ادبیات هم ښه دي. نو موږ غواړو چې دا کتاب تر 2014 پورې په دواړو ژبو په 2000 مخونو کې
بازار کې موجود وي. شغله اریانزای، په دې کتاب کې په زرګونو نمونه دي، د شارونو، د غرونو، د سیندونو، د درو، معمولا معادل پیدا کول چې په پښتو کې څه ورته ولیکو دا یو جنجال دی. زه خپل یو شخصي خاطره درته وایم، ګومان کوم یو 15 کاله پخوا به و یا به 40 کاله پخوا، د ارمنی ادبیاتو یو کتاب په ګوتو راغی د ولسی ادبیاتو په انګریزي وو. په دې کې مې ځینې انتخاب کړل، ترجمه مې کړل. کیسې به کیسه والا په هغه کې یو شاعر الیپو نومېږي. ما فکر وکړو مال ارمنیان خو ډېر زوړ تاریخ هم لري، او دا به د ارمنستان کوم شاعر یا به ځینې شاعرونه یې اساطیري موجودیت لري، افسانوي خو یې نه. جبل سا جبل قا شته نه، خو په افسانو کې خو شته. نو دې ته مې څه اهمیت ورنکړم، الیپو مې ولیکو. دا درې کاله مخکې مې دغه د نکلونو یو کتاب چاپاوه، د زرو هندارو کور. په هغه کې مې هم دغه قصه کې چې دغه شعر راغلی ده، د الیپو په نامه مې راواخیستو. دغه تیرو دو کلونو کې چې په سوریه کې له بده مرخه کورنۍ جګړه روانه ده، په دې خبرونو کې مې واورېدل، په دې راپورونو کې مې ولوستل، الیپو خو حلب ته وایي. او حلب په اسلامي دنیا کې، زموږ په ادبیاتو کې، زموږ په فرهنګ کې څومره مهم مقام لري، او ما دې ته نه و پام سوي. په هر حال اشتباه وسوه. اوس زه غواړم خپله دغه تجربه له تاسو سره شریکه کړم. داسې مشکل سره مخامخ کېږي نه په دې کار کې.
د دې کتاب سریزه کې یو ځای کې دا موضوع ما ذکر کړی هم ده چې کېدای شي د ځینو اشخاصو سیمو د تلفظ په ارتباط یو تفاوت موجود وي، ځکه که تاسو فرانسوي ژبه نه راواخلئ یا د انګلیسي نه راواخلئ، د عین ښار د نامه په تلفظ کې به مشکل وي. په همدې خاطر موږ په دې کتاب کې چېرته چې د ښارونو نوم راغلی، د بندرونو نوم راغلی، د سیاسي احزابو نومونه راغلي، نو هغلته هم بیا هغه معادل انګریزي نومونه ورسره وصل دي.
انګریزي سره خو بیا هم مجبور سوی چې هغه د پښتو هغه ورته لیکلی تلفظ ورته لیکلی،
هغه
تلفظ فرزن په همدغه ستاسو په کتاب کې دریاب دی، ډېر مشهور دریاب دی، پنجاب خواته بهیږي. تاسو لیکلی دی ستلج، په واو هم لیکلی دی. موږ چې یادیږي د مکتب په کتابونو کې به هم واو نه ورکوو،
بیا
زه فکر کوم په اردو کې هم چې دا لیکي، چې البته د اردو ژبو له سیمې سره تعلق لري دا دریاب، په هغه کې واو نه ورکوي. سیم ته او په انګریزي کې چې دا یو خوري اس یو، او یو ضرور نه ده چې د واو آواز دی ورکي، کله کله د فتحي آواز ورکوي. نو زه نه پوهېږم چې تاسو بیا هغه څنګه یې په دې کې.
یو ظریف موضوع ته اشاره وکړه، داسې مشکل کېدای شي د کتاب په ځینو برخو کې وي چې دلیل هماغه د تلفظ د تفاوتونه رازیږېدلی دی. په دې خاطر هم دغه چا دپاره چې ډېر متجسس وي، د هغې دپاره هم د ټول دغه نومونو سره انګلیسي کلمات هم راوړي دي، چې هغې ته مراجعه وکړي چې دغې نه څه جوړېږي، له واو سره سم راځي یا له بې واو سره راځي.
ښاغلی آریانسای، زه داسې تصور کوم چې افغانستان پخوا له دې کورنیو جګړو له مخه د نومونو لپاره یو معیار درلود، نیمګړی به و خو معیار و. موږ به نومونه په یو افغاني شکل تلفظ کول، د دنیا د ملکونو د شعرونو. فرضاً ایرانیان وایي مکزیک، پاکستانیان وایي مکسیکو، موږ به ویل مکسیکو. مکسیکو هم نه ویل، مکزیک هم نه ویل. اوس په دې رسنیو کې دغه معیار صدمه لیدلې ده. هغه خپل یو معیار هم درلود، یو افغاني، یو وحدت و په افغانستان کې په دې ساحه کې. زه ګومان کوم اوس د رسنیو کې دا ډېر نه مراکیږي. څنګه تاسو دغه موضوع ته هم پام کړی دی په خپل کتاب کې؟ تاسو کوم معیار په نظر؟
ټول هغه څه چې ما په ذهن کې شته دی، د هغه وخت نه چې مثلا موږ په افغانستان په ملي راډیو او ټلویزیون،
یعنی یو افغاني معیار په څیر چې دی،
نمونه مې درلودل، هغه ټول مراد کړی دی.
ښاغلی آریانزای، که سره کتابونه ګوري، که انټرنیټ ګوري، لولي، دا ارقام ډېر مختلف دي، کله کله خو فرقونه په کې ډېر زیات دي. تاسو له دې مشکل سره مخامخ کېدئ؟
د دې هر کتاب لکه د آسیا په سریزه کې، د استرالیا په سریزه کې، او بل وخت موږ د افریقا سریزه لیکو، دې موضوع ته موږ اشاره کړې ده چې ډېر کله د عین موضوع په ارتباط په دوه درې ماخذونو کې بېلابېل ارقام راځي. لکه موږ د مثال نه ورکړي چې یو ماخذ یو هیواد مساحت مثلا شپږ لکه او شزره کیلومتر مربع ښیي، او یو بل مثلا شپږ لکه او شپېته زره. نو هلته هم بیا لیکلي چې موږ کوشش کوو چې هغه معلومات راواخلو چې هغه په ډېرو منابعو کې سره ورته وي، یا یو بل ته ډېر نږدې وي. هغه چې ډېر زیات تفاوت راغلی دی، هغه هم په فوټنوټونو کې یا په سریزه کې ذکر کړی.
ښاغلی آریانزای، ستاسو د کتاب چې ما کوت د چین برخه، دا کتاب که څه هم په حمل کې چاپ شوی دی که نه، نو ډېر تازه دی. تاسو لیکلی دی چې د چین د کمونیست ګوند مشر هو جینتاو دی، حال دا چې دغه اوس بیا هو جینتاو نه دی، یعنی کتاب بلا په مطبعه کې پروتو چې حقیقت بدل سو. ما یو په ځینو کتابونو کې یو بل طریقه لیدلې ده په دغسې مواردو کې. داسې کوي چې فرضاً هو جینتاو، همدا مثال دی، لیکي هو جینتاو چې له 2002 نه تر ټیک ټیک پوری دا ورسته وخت نه شي
هغه
کوم قید چې معلوم دی د زمان هغه ذکرای هغه کوم چې نامعلوم نه دی اوس هغه د خالی پرېشلی یا ځینې نورې طریقې دي څنګه آیا کله دغه څه طریقو استفاده وکړي دا هم په ګټه نه
یو وخت جناب رفیع صاحب ما د قصه کړې و چې دوه منارې ولا جګړې نه مخکې وایو چې دا داسې کتاب لیکلو باندې لاس پورې کړی و بیا جګړه پایل شو او دغه دوه ملګرو ډېر کلونو سره ونه کتل چې بیا سره پیدا کړي وو نو د دوام کار دغه لیکوال نه پوښتنه کړې وه چې ستا کتاب چیرته ورسېد د نړۍ هنداره په تور د مثال دغه وخت نو ده ورته وویل چې ما خو کتاب بشپړ کړی و خو د هیتلر ظالم ګوتې پکې ووهلې هیوادونه ګډوډ شوي وو سرحدونه له منځه تللي وو حزبونه منحل شوي
حقایق بدل شوي وو
حقایق بدل شوي وو
ښاغلی آریان صاحب څومره مخکې مې له استاد بختاني سره مرکه وه د پښتانه شورا د تذکرې شپږم ټوک چاپ شوی وو په دې مناسبت د دوی ویل چې دا تذکره له اویا کالو راهیسې روانه ده ځینې ما کړي دي ځینو پخوانو استادانو
کړي دي ځینې ټوکې خو ډېر مشهور پخواني
او دوی ویلي دي چې اوس خو زما عمر هم زیات دی نو ادامه نه سم ورکولی هم نوی شاعران زیاتیږي چې دا باید ولیکل شي هم د پخوانو پیسې کې چې کوم معلومات وو د هغو معلوماتو پیسې کې تجدید نظر پکار دی نوی اسناد لاسته راځي نوی مسایل نوی موضوعات پیدا کیږي نوی تحقیقات کیږي نو دا سلسله روانه ده نو دوی وویل چې ما د افغانستان د علومو اکاډمي ته وړاندیز وکړو چې دوی دې په د اکاډمي کې یوه څانګه پرانیسي د پښتانه شورا په نامه او په دې کې یو څوک دایمي کار کوي دغه سلسله دی جاری وساتي و تذکره در افغانستان اویا کال عمر کړی دی دا باید عمر پسې وکیو هم دغه سیم معیاري پاتې سي نو تاسو دې هغه پیسې کې دغه سی وړاندیز نه لري
نړۍ هنداري پیسې کې په سریزه کې لیکلي دي چې دا یو لوی کار دی او چون زه په تنا باندې مخته وړم نو خامخا په دې کې نیمګړتیا و ډېری وي دنیا په ډېرو وادو کې زما معلومات لرم د دې لپاره تیار نفر ناست یغه هر بدو چې په دنیا کې پیښي کې چې پاره برخه کې وي تاسو عمل د بمغه صف کاپی کې ورزیات کی او چې کله د کال په اخر کې د نوې کال په پیل کې دا کتاب چاپیږي نو د هغه معلومات سره راځي چې پرونه پوری پکې شوی دی کومه مسله تاسو اشاره وکړه دا کتاب چې څلورم ځل لپاره مطبعې ته روان وو تر هغه وخته پورې که په چین کوم تغییر راغلی که په سوریه کې یا په افغانستان کې هغه ممکن زیات کړی دی اما کیدای شي د چاپ او د بازار پورې راتګ درې میاشتې وخت نیولی وي په دې کې د معلوماتو د ځایولو امکان بیا نه وي اما یو څه به عمل پکې شوی وي نو زما وړاندیز به دا وي چې د افغانستان د دولت په یو ځای کې باید دغه څانګه جوړه شي چې هلته اکاډمیک کسان ناست وي دغه نوی نسل هلته حضور ولري دا کتاب په پښتو باندې په دری باندې په ازبکي باندې ځکه دا د نړۍ د پیژندنې او مرزان په کې پیدا کول لپاره یو ښه منبع کې کېدای شي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د افغانستان نامتو شاعر عبدالباري جهاني د شعر په مختلفو قالبونو کې لاس بري او استاد شاعر ګڼل کیږي خو منظوم حکایتونه هم په عوامو او هم په خواصو کې منلي او محبوب دي معصوم میوند ستاسو لپاره د شاغلي جهاني یو منظوم حکایت ثبت کړی دی چې شکاری پاچانو میشي حکایت په خپل جهاني صاحب لولي
په خوانی زمانو کې یو پاچاو د لشکر په زور غشتلې پر هر چاو چلیدلې حکومت پر ملکونو ورته پاته پاچي ولنیکونو هم په زور هم په زرو کې لاس برو خدای ورکړي اقلیمونه بختور وو ډیر شوقي وو د میلو او د شکارونو د شراب او د مستی او د سازونو همیشه بو په شکار پښی وتلی تش لاسونه یو ورځ نه راغلی لیندی چې به خوش کړل غشي سوري کول یې د غورسو یو زړونه تشي ترې خطانوسو یو غشي په کلونو پر ملکونه یې کیږي وي د شکارونو یو ورځ ورنه خطا یې وغوښی سو پس غستاره هی پر لوري د غونډی سو پاچا پند کړنیلې هو سي د وړاندې پي کوله مزلونه لانج باندې لشکر څخه لیری شهریار سو په غوسی پشروان پر ورک لار سو هو سي واوشته تر غرونو تر دشتونو پاچا ستري سو بیا حد له مزلونو د اسمان تر نیمایي ول مر راغلي لګرمي دمځکه مخ وس وزیدلې ستري سو یو چابک نیلې شاغلي تر ریسوي شهریار و نازولي هرې خواته سرګن سول سرابونه د مرګي پکشي واوري د ژغونه لګرمي څخه ټول بدن بیا واکسو د مرګي جشت تنها پاته ټول واکسو خله وچسول ستونه وچ کلکسو به اسره پاچا تنها پات حق پکسو چنا چا په تسترګ یو جنگل سو د پاچا پزل کی اور د مینی بل سو پزنګل کی وشکارا یو بزو سو د پاچا خواته د لاس په اشاره سو بزو وړاندې پاچا ورسته ورپسې سو په قدم قدم اوبو ته ورنږدې سو ور په ګوته په ځنګله کې یې چنه کړه په سړو اوبو ور یخه یې سینه کړه هم پاچا هم یې شایسته نیلی اوبه سو سمدستي خدای ته د شکر پر سجده سو له سجدې وروسته لینده یې کړه راپورته د مرګ غشې یې کیوار د بیزو لور ته پوری وور یې لرمون د بیزو سری کړ ور خبر یې په یوه غشې زرګی کړ شاخ پر شاخ باندې تر مځکې رالوېدله یو په یو یې اندامونه ماتېدله په رګو کې یې لاوینې خوځېدلې د پاچا پر لور یې سترګې واړولې ویل روح مې دا دی الوزې له تنه جواب راکه دا یې ولرم پوښتنه اورېدلې مې له پلاره یو وصیت دی نه پوهېږم چې دروغ که حقیقت دی په شایسته نیلي چې سپور زغره په تن یې راته ښکاري چې پاچا د دې وطن یې ښکاري وویل پاچا د دې جهان یم مګر ته څنګه راپوه سوې زه حیران یم بیزو خلاص کړه له خوله ویل سلطانه زرکلین تجربې نه دي ارزانه تجربه د مشتپه ته له پلرونو له کلونو له پیړیو له قرنونو نامرجه ده همیش کار د پاچاهانو پاچاهان وي سرونه د دوستانو لار چې هر څوک ورته وښیي په دار دی چې هر څوک ورسره ښه وکړي سنګسار دی چې څوک لاس د دوستۍ ورکې غوڅوي یې چې ژوندي پر لارې ویني ښکاروي یې په دنیا کې چې یې نوم د شهریار دی یا قاتل د خپل ورونو یا د پلار دی په نصیب چې یې درکړې پاچاهي ده ستا په خټه کې اخښلې نامرجې ده که چې زما احسان پر سترګو وای منلی د پاچا له نسله نه وی زېږېدلې.
د قدرت خاوندان ممکن نامرده وي. د سیاست د علم د پلار ماکیاولې په نظر د قدرت د ساتلو لپاره کله کله داسې کارونه پکار دي چې نورو خلکو ته نامردي ښکاري. خوشحال خټک د ماکیاولی او د جهانی غوندی د واکمنو نامردی ته پام شوی او د هغو کسانو په باره کې چې غټانو ته توری وهي فرمایلی وو چې پاچاهانو ته واخلي توری د دوی خبرې شي په ملک مشهوري که بیا باور کا په پاچاهانو هغه به مندې په ځان کا بوري. البته په ادبیاتو کې یوازې د پاچاهانو او د قدرت د خاوندانو منفی اړخونو ته نه بلکې نورو خواو ته هم ډېرې اشارې شوې دي. دغه حکایت چې اوس یې فریده سیفی لولي پاچا پکې د یوه حکیم او هوشیار انسان په حیث راڅرګندېږي.
د لارې خنډونه. په پخوا زمانو کې یو پادشا خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یوه غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړ. پادشا په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. بادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپه کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. ویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخیر یو بزګر راخکاره شو چې د پیازو بورې په شاکړې خار ته روانو. بزګر چې تیګه ولیده بورې څنډې ته کېښوده په تیګه بوخت شو. په بورې کې پیازو بزګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یو لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیږه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډېرو نورو کسانو کې نشته او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
مولانا ابوالکلام آزاد ته په اوسنی هند کې د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نه یوازې د هند په آزادۍ کې لویه برخه واخیسته بلکې په هغه پرمختګ کې هم ونډه څرګنده ده چې له آزادۍ وروسته د هند په نصیب شوه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د مولانا آزاد په ژوند
او د مولانا د زمانه په دوو مهمو پیښو، یعنی د خلافت په تحریک او په هند کې د دوو ملتونو په نظریه رڼا اچي.
مولانا ابوالکلام آزاد د افغانستان پر روشنفکرانو باندې ډیر زیات اغیز درلود. د زمونږ د لړۍ د هغو مفکرینو او لیکوالو غوندې نه دی چې د ټول بشریت ژوند ته په یو ډول تغیر ورکړی دی یا د هغوی په فکر اثر غورځولی دی، مګر کله کله داسې کسان چې خپلو خلکو ته خیر ورسیږي هغه هم د یادول وړ دی. او مولانا ابوالکلام آزاد پرته له شکه چې داسې یو کس و چې د هندوستان په تاریخ کې ډیر ستر ځای لري، او کنن هندوستان د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې راځي، په هغو هیوادونو کې راځي چې د علم او ټکنالوژۍ له لحاظه په خپلو پښو ولاړ دی، تر ډیره حده د مولانا ابوالکلام آزاد برکت دی. نو دا هغه خلک دي چې که دنیا یې نه ده جوړه کړې، کم له کمه یو وطن یې جوړ کړی دی. او د افغانستان سره د ابوالکلام آزاد بله اړیکه دا ده چې ابوالکلام آزاد په اصل کې افغان دی. د نیکونه له هراته هندوستان ته تللی وو او هلته میشته شوي وو
د اکبر پاچا په زمانه کې،
د بابر په زمانه کې د نیکونه هلته تللی وو، او د په بنګال کې د هغو افغانانو نه و چې ډیر زیات اثر یې درلود. ابوالکلام آزاد په 1388 کال کې زیږیدلی دی،
یعنی د عبدالرحمن خان سلطنت په زمانه کې دنیا ته راغلی.
د سلطنت په زمانه کې دنیا ته راغلی دی. د یو نابغه په ټوله معنا نابغه شخص و. په 12 کلنۍ کې د علمي درسونو هغه دوره چې د لویو عالمانو لپاره لازمه و، په 16 کلنۍ 18 کلنۍ کې د وخت خلکو ختموله، د په 12 کلنۍ کې ختم کړه. او په 12 کلنۍ کې په داسې یو مدرسه کې استاد و چې شاګردانو یې د دوه یا درې برابر عمر درلود. په همدغه 12 کلنۍ کې دی د ژورنالیزم په ډګر کې هم فعال و. لومړی یو شعري پاڼه خپروله د نیرنګ عالم په نامه، ورپسې یو اصلاحي او سیاسي پاڼه د المصباح ونیزه وه، او ورپسې بیا لسان الصدق. دا د 12 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې فعالیت دی. په عربي، هندي، بنګالي، فارسي باندې پوهېده او انګریزي بیا وروسته زده کړه.
نو دې معلومیږي چې د هغه مکتبونه چې انګریزانو په هند کې جوړ کړي وو په هغو کې منظمې زده کړې نه وې کړې.
نه، په هغه کې منظمې زده کړې نه وې کړې. پلار یې مولانا خیر الدین په 1350 کال کې کله چې د هندوستان د آزادۍ لپاره لومړۍ جګړه د هندوستان خلکو وبایلله، په 1350 کال کې مولانا خیر الدین
د آزاد پلار
مکه معظمه ته ځي،
یعنی په دې سبب چې هجرت کوي
او د 1900 کال شاوخوا پورې، یعنی تر هغه وخت چې مولانا آزاد اتکلن یا نه کلن دی، د په عمل ته پاتې کیږي او بیرته هندوستان ته راځي.
نو مولانا آزاد په عربستان کې پیدا شوی دی.
تر 9 کلنۍ پورې هلته لوی شوی دی، او پس له هغې نه هندوستان ته راغلی دی. د حنبلي فقه زده کړي ده، شریعت زده کړي دي، ریاضیات زده کړي، فلسفې سره تماس نیولی ده، هماغه د وخت د علومو کړي دي. مګر د 12 کلنۍ 13 کلنۍ په وخت کې د له یوې خوا ښه عالم دی، مګر له بلې خوا یو باغي فکر لري، تیارې نظریې د تقینات نه ورکوي، او د هندوستان وضع هم ورته د منلو وړ نه ده، د انګریزانو موجودیت دا شان ورته د منلو وړ نه دي. نو د نوو علومو سره هم علاقه نیسي، او په یوازې ډول د انګریزي ژبه زده کوي، د معاصر علومو سره یو څه آشنایی پیدا کوي، او د هندوستان د انقلابیانو سره روابط ټینګوي. په 1906 کال کې د آل انډیا مسلم لیگ په نامه باندې یو ګوند غړیتوب حاصلوي، خو بیا د دې سره ډیر وخت ارتباط نه ساتي.
یعنی له مسلم لیگ سره د مسلم لیگ د تاسیس په کال د شاملې شي. نه،
آل انډیا مسلم لیگ چې دا اوسنی مسلم لیگ نه دی، په هغه وخت ورسره شاملېږي. په 1912 کال کې د الهلال په نامه یو ونیزه پیلېږي چې تر 1914 کال پورې خپرېږي، او په 1914 کال کې چې لومړۍ جهانی جګړه پیل کیږي، نو انګریزان په هندوستان کې په آزاد مطبوعاتو باندې بندیز لګوي، او د مولانا ونیزه هم په همدغه وخت کې ورسره بندیږي. خو دا به نور فعالیتونه هم داسې په نیمه مخفي ډول باندې پیلېږي، او د البلاغ په نامه بله ورځپاڼه راوباسي. د په دغه وخت کې چې لومړۍ جګړې د پیل کلونه دي، یا د هغې نه لږ مخکې کلونه، په ترکیه کې عثماني ترکیه د ګواښ لاندې ده، عثماني امپراتوري غواخلند ده او یو شمیر مسلمان
او بخشه زکه دی غواخلند ده چې عثماني حکومت خو له انګريزانو سره جنگ اعلان کو لانګريزانو له فرانسویانو له دغه سره نو یو یمنه ور باندې وکړه دی غواخلند سو
ان ترغی مخکې هم د انګريزانو او فرانسویانو او د عثماني ترکیه ترمنځ رقابت ډیر پخوانی رقابت وو په دغه وختونو کې ترکیه ضعیفه و او اروپایي هیوادونه یونان دوی قوی شوی وو ترکیه په منځنی ختیځ کې زپل شوی و په شمالي افریقا کې د ترکیه ټغر راټول شوی و نو په مجموع کې د ترکیه قوت د ویلیکیدو په حالت کې و نو په دغه شرایطو کې د ترکیه پاچا کوشش وکړ چې یو شمیر اسلامي عالمان او پوهان او روشنفکران سره راټول کړي او د خلافت په نامه باندې یو حرکت یو عمومي پان اسلامي حرکت یا د ټولو مسلمانانو حرکت پیل کړي
چې مسلمانان د ترکیه د مخالفانو خارجي مخالفانو غړي ته ورواچي
چې مسلمانان د غوي غړي ته ورواچي په عین حال کې د دوی د خلافت ادعا چې د ټول اسلامي نړۍ مشري د عثماني ترکیه په لاس کې پاتې شي د دې ته یو مشروعیت وروبخي خو په همدغه وخت کې په ترکیه کې هم ټولنیز حرکتونه روان دي ترکیه خلک بدلون غواړي او بل اخره د ترکیه پاچا د منی چې په ترکیه کې مشروطه پاچایي نظام حاکم شي او د جګړې په محل هم ترکیه په داسې یو موقف کې واقع کیږي چې د جنگ غټون کې ډله کې نه ده نو په داسې شرایطو کې په ترکیه کې هم د خلافت حرکت ته یو ضرورت کشته هم ده په ترکیه کې نه ساتل کیږي او دا حرکت راځي په هندوستان کې د خلافت په نامه باندې حرکت وسط پیدا کوي ډیر زیات مینوال پیدا کوي او د بچا خان په شمول د دې سیمې مسلمان مبارزین د انګریزانو په مقابل کې د مقاومت د پاره د خلافت حرکت د وسیلې په حیث کوي خو کله چې په نړیوال جګړه کې د عثماني ترکیه بنسټونه تقریبا لمنځه ځي او د ته زمينه مسایديږي چې په ترکیه کې ژور بدلون راشي ځوان ترکان د دیموکراسي او د سیکولارزم خبري کوي نو د خلافت د حرکت لپاره هم ډیر ضرورت نه پیدا کیږي او د حرکت بل اخره تقریبا په خپل مرګ مري
او استاد منل تاسو د خلافت په حرکت خبري وکړي او بس د کلام آزاد دی څنګه کلام آزاد د تحریک د خلافت د تحریک یو مهم غړی دی
کلام آزاد د تحریک د بنسټګرو په ډله کې دی او یو د ډیرو فعال غړو نه دی خو بیا چې کله د ګاندی سره آشنا کیږي نو د ګاندی تر اثر لاندې راځي او د خلافت حرکت چې ورو لمنځه ځي سره شړیږي نو ابوالکلام آزاد هند کانګرس ګوند سره یوځای کیږي
البته ګاندی خپل هم د خلافت تحریک مخالف نه وو یعنی د هند له مسلمانانو سره په لومړی جهانی جنگ کې په دې سکه ملګرتوب کړی و چې انګریزان د حق نه لري چې د مسلمانانو مقدس ځایونه لاندې کړي مثلا د هندي مسلمانانو د غوښتنه هم و چې ک فرضاً ترکیه ماتیږي نو انګریز عسکر د حق نه لري چې مکه شریفه ته ورسي ګومان کوم په دې کې ګاندی جی هم مرګره ولا غسرل مسلمانانو سره په هند کې
مسلمانانو سره د ګاندی هم نظری موجوده و ګاندی د ټول هندستان لپاره کار کاوه او طبعا د مسلمانانو غوښتنه د وی طبي غوښتنه په ډول د تڅرګندې ده
او وبخشه په دې کې نو به بل کار هم دی چون د خلافت تحریک په مجموع کې د عثمانیانو په ګټه دی او عثمانیان چې د انګریزانو سره په اول جهانی جنگ کې په کشمکش کې دي یا تاسو وویل چې طریقه لمخې هم کشمکش شروع نو بنان کانګرس ګوند یا ګاندیجی چې د هندستان ازادي غوښته دا په خپل نه فګنل شي د داسې حرکت ملاتړ وکي چې په انګریزانو باندې فشار ډیریږي پکې
دا خبرم دا بل د خلافت حرکت یو څه پرمختلون کې نظریات هم لرل د هندستان لپاره نو کله چې د ابوالکلام آزاد کانګرس ګوند ته ورزي او د ګاندی سره آشنا کیږي ګاندی سره د ډیره نږدې دوستی پیلېږي او دواړو یو پر بل باندې ډیر زیات اغیز خندلې دي د لومړی جهانی جګړې په پیل کې انګریزانو د هند آزاد مطبوعات د پریس اکټ په نامه یو قانون لاندې ډیر وځپل او د هندستان سیاسيونو چې په لومړی جهانی جګړه کې د انګریزانو په لوي کې ونک کم له کمه به طرف پاتې شول نو په دغه وخت کې چې جنگ ختم شو بیرته دوی خپل آزادۍ غوښتنه پیل کړه البته دوی چې په لومړی جنگ کې د هندستان سر در د سر جوړا و یو هیله دا و چې د جنگ په پای کې به دوی ته ازادي ورکول کیږي. کله چې د ازادي ورکړل شو او دوی بیرته فعال شول نو په لندن کې د امپراتوري د قانون جوړونې شورا یو قانون تصویب کړ چې هغه د رولټ اکټ په نوم باندې یادیږي، او د دغه قانون په اساس د انګلستان حکومت کولای شول چې په هندوستان کې هر څوک چې وغواړي تر دو کالو پورې بې محاکمې په بند کې وساتي. د همدغه قانون لاندې مولانا آزاد هم بندي شو او تر 1960 کال پورې په بند کې پاتې شو. په 1960 کال کې د چلبند اخلاص شو د خپل نورو دوستانو سره چې د خلافت د حرکت نو سره یو ځای وو په علیګړ کې جامعه ملیه اسلامیه په نام باندې یو پوهنتون جوړ کړ چې د هغه وخت تر ټولو مهم او پرمختللی پوهنتون و. بیا هم د سیاسي فعالیت مخکې په دغه دوره کې د څو وارې د کانګرس مشرتابه ته رسیږي او د یو هندوستان د هندو او مسلمان د وحدت د لپاره مبارزه کوي. په دې اړه د یو خبره لري چې ډیره مهمه بلل کیږي. پوره یولس پیړۍ وشوې اوس نو اسلام په پوره زړورتیا د هندوستان پر ځمکه د مالکیت ادعا کولای شي. هندو مذهب زرګونه کاله رئیس د دې سیمې د وګړو مذهب و. اسلام هم د زرو کالو رئیس د دې سیمې د خلکو مذهب دی. لکه یو هندو چې په ویاړ سره ویلی شي چې زه هندیم او پر هندو مذهب یم، موږ مسلمانان هم په هماغه ویاړ سره ویلی شو چې موږ هندیان یو او د اسلام په لار درومو. زه دا حلقه لا نور هم پراخولی شم. هندي عیسویان هم دغومره حق لري چې په ویاړ سره ووایي چې هندیان دي او عیسوي مذهب پالي. یعنی په دې ځمکه کې چې څوک اوسیږي په هر مذهب چې هغه همدغه یو ولس دی، او دغه ولس د یووالي دپاره باید کار وکړي، دغه ولس د خیرازۍ دپاره کار وکړي، او په دې ولس کې چې کومې تفریقې پخوانه موجودې وي د هغې په ضد مبارزه وکړي. د 1930 په لسیزه کې د 1930 تر 1930 پورې ده څو ځل بندي کېږي. په 1930 لسیزه کې یو بل فکر هم په هندوستان کې راپیدا کېږي چې هغه د دوو ملتونو تیوري ده. دا تیوري وایي چې په هندوستان کې دوه ډلې دي، دوه ملت دي. یو هندوان دي په هر ژبه چې خبرې کوي په هر ځای کې چې اوسیږي هغه فرق نه کوي، خو د مذهب په اساس هندوان دي دا یو ملت دی، او بل مسلمانان دي. د هندوستان په هر ځای کې چې اوسیږي مسلمانان بیل ملت دی، او دا دواړه ملتونه سره یو ځای ژوند نشي کولای. د دې تیوری پر ضد باندې مولانا آزاد ډیر کلک دریځ نیسي او وایي چې زه په دې ویاړم چې هندی یم، زه د هندي ملت د دغه نه بیلیدونکي اوالي یو برخه یم، زه د دغه پرتمین ماڼۍ لپاره ضروري یم، او که زه نه وم دا ماڼۍ به ناکامله وای. زه د هغه څه چې هندي جوړ کړی دی یو اساسي عنصر یم. زه هیڅکله له دې ادعا نه شم تیرېدلی.
زه د مسلمان په حیث
هغه څه چې مسلمانانو په هند کې کړی دي، د هند هویت جوړ کړی دی، او د هند په ویاړونو کې ټول مسلمانان شریک دي، او داسې نشي کېدلی چې په هند کې ځان پردی وبول. د هند په هر ځای کې چې د دې تیوري په مقابل کې جنا او د جنا ملګري ډیر شدید دریځ نیسي، د دوو ملتونو د تیوري لپاره کار کوي. او جنا په ملنډو باندې مولانا آزاد ته لارډ هاو هاو وایي. لارډ هاو هاو یو رادیویي کرکټر دی چې د نازی آلمان په وخت کې هغه تبلیغات چې د انګلستان په لور کېدل د دې په لپاره چې د انګریزانو روحیه ضعیفه کړي، نو د لارډ هاو هاو په نام باندې یو کرکټر جوړ کړی و چې په انګریزي خبرې کولې او د انګریزانو کمه یې څرګندوله. یعنې داسې یو کرکټر و چې انګریزان پکې تحقیرېدل. جنا آزاد په همدې نامه یادوي، مګر آزاد په خپل دریځ باندې ټینګ ودرېږي او دا خبره د منلو وړ ورته نه بریښي چې د هند مسلمانان سره بیل شي. حتی دا خبره هم کوي چې چیرې تاسې دغه څو برخې مسلمانان سره یو ځای پراته دي، دا سره بیل کوي او بل مملکت نه جوړ کوي، نو بیا به هم په هند کې په میلیونو مسلمانان پاتې، او دغه مسلمانان چې په هند کې پاتې کیږي د دوی نه به یو اقلیت جوړ شي. داسې یو اقلیت چې ځان نه به دفاع هم نشي کولای. نو په یو والی کې او په یو هندوستان کې د مسلمانانو ګټه ډیره ده د دې په نسبت چې بیل مملکت جوړ شي.
استاد من له د مولانا آزاد پیسې کې آیا ویلی سو چې د مسلمانانو د استریتوب پیسې کې د مسلمانانو د تعلیم په برخه کې د نظریات سر سید احمد خان ته یادیده ارزوګانی سر سید احمد خان ته ورته وی د غشتل چې مسلمانان عصري سی او تعلیم وکيو او د علم په زور باندې قوی سی او پیاوړ سی او د سیاسي نظریاتو په لحاظ ګاندی ته ورته او د عقل په دوه شانو کې هم غشتل چې هندستان ټوټي ټوټي نسی بلکې یو ملک پاتې سی او همې د عدم تشدد پالیسی خپلول یعنی د توپک او د دې شل طرفدار نه و په مبارزه کې د دې پیسې کې دغه خبرې کولای شو چې لیواړخه سر سید دی ول بل اړخه ګاندی دی
بالکل او د دې دواړو شخصیتونو نه ډېر زیات اثر هم اخیستی دی
د مولانا ابوالکلام آزاد په باره کې نوري خبرې په راتلونکو ونې کې اوریدای شي اوس اجازه غواړو پیسې توسي.